Radio. Radio Azadi.
چهارشنبه د لړم 22مه د نومبر 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د حقانی شبکې درې مهم غړي د بګرام له زندانه وتلي دي کنه دي. د دغو دریو د خوشکېدو ژمنه پرون ولسمشر اشرف غني وکړه. دا به هم واوري چې دې کسانو پخوا څه کول او څومره مهم دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. شایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې لژمنې سره سم سبا اعلان نشي. په افغانستان کې د کاسازر پروژې د تیرېدو لپاره هلې ځلې پیل شوي دي او جرمني درې مشکوک ترهګر نیولی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک مستون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته وویل د ځینو ستونزو له کبله شاید دغه اعلان وځنډی شي.
مشکل خو بود
کی په تاریخ 23 مونږ نتیجه انتخاباتي ریاست دی وای سنځمنه به وي که موږ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنی نتیجه پر دروښته منیټه اعلان کړو. حکومتون بیا هم خپل نهایي هڅه کوي. څنګه چې په جنوب ولایتونو کې مزاحمتونه ایجاد شول اوس په دغه اعلان مشته سنځمن وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای در ملوک کمپنی د 50 ورځو په ځنډ د رای ورکونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه ختمه شوې ده خو په نهو ولایتونو کې دغه پروسه پیل شوې نه ده. په پام کې ده له 3000 د ډیرو صندوقونو رای له سره وشمیرل شي تر څو هغه رای ترې بیل شي چې د رای ورکونکو بایومټریک معلومات نه دي ثبت شوي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د وی پروژې دوه کارکوونکي پرون وشلې دي. دغه کسان تیر ریاکشن بې دی و کلینیک په ساختماني چارو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو وتښتول. د روزګان د والی ویاند زړګي عبادي پرون ازادي راډیو ته وویل
دو کسان دوی پروژه تطبیقوله د وزارت صحت عامه پروژه و کلینیکو طالبانو یو لړ د ځانو سره بدبختانه شهادت تر سعودي دغه دوه کسان.
د روزګان د والی ویاند زیاته کړ چې د اسمت الله او عبدالباری پونم دغه دوه کسان د ترنکوټ شار اړوند له دې یک سیمه برمته شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشې پاړه څنډې ویلې. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل د ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل شو. په کامی، ګوشتي، لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د ماینونو د موجود په صورت کې ماینونه له منځه یوړل شي او په اینده کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطح یوه مهمه پروژه ګڼل کېږي چې په مرسته به د افغانستان له تاریخه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالي شي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 30 تر 60 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د جرمني چارواکو درې کسان چې دا کېږي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به ونیولې دي. شک کېږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمي حملې لپاره چمتووالی نیوه. په فرانکفورت کې څارنوالانو پرون سېشنبې وویل اوفنباخ ښار ته څیرمه درې اپارتمانونه تلاشي کړي او دغه درې سړي نیولې دي. چارواکي وایي په نیول شویو کسانو کې 24 کلن جرمنی تبعه هم شامل دی او د داسې مواد ترلاسه کړي وو چې د منفجره وسایلو په جوړولو کې کارول کېږي. دغه کس د دې ترڅنګ په انټرنیټ کې د وسلو په اړه هم مهم ویبسایټونه کتلي وو. د هغه دوه نور مشکوک ملګري د ترکیې تابعیت لري چې یوې 22 کلن او بل 21 کلن دی. د فرانکفورت څارنوالي نادیا نیسن وویل د یو جدي خطر مخه پر وخت ونیول شو. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. الکساندر لوکاشینکا دغه څرګندونې پرون په ویانا کې د اتریش له ولسمشر الکساندر وان دی بیلن سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. لوکاشینکا وایي په بلاروس کې مو د بشري حقوقو په اړه کوم شی نه دی خوښ. هلته د ژوند حق شته، دا عمده حق دی چې هلته یې خلک لري. خلک د کار حق لري. هر انسان باید په خپل وطن کې د کار د چانس تضمین ولري. که دوی د کار لپاره اتریش، پولنډ یا بل هیواد ته هم ځي، دا حق هم لري. دا په تېرو څه باندې دریو کلونو کې تر ایټالیا وروسته د اروپایي ټولنې یوه غړي هیواد ته د لوکاشینکا لومړی سفر دی. انتقاد کوونکي د مستبد ولسمشر لوکاشینکا پر حکومت انتقاد کوي چې د سیاسي مخالفت او آزادو مطبوعاتو په برخه کې لږ زغم لري. لوکاشینکا له 15 کلونو راهیسې پر بلاروس واکمني کوي. دا ساجی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. دا سره پرونه خبره شوې دي چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشې شوې دي. ولسمشر غنی دا پریکړه د څه په بدل کې کړې؟ د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وایي
خشونت کمول، د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنستل.
البته حکمت اعظمي د طالبانو ژمنو ته اشاره کوي. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د حقانی شبکې د درې تنو غړیو پخوا څه کول او په خپلې شبکې کې اهمیت څومره و. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د حقانی شبکې د دریو غړیو د خوشی کېدو مسله څېړل شوې ده. د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
د پلي کندارۍ نه سروانخېلو پورې دا سهم پاکه کړله. دغه تندریک عملیات زمستاني عملیات دي، دا به دوام ولري.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
په اوبند کې خو د انګورو میوې زیاتې او د مڼو میوې زیاتې، بل خو شی نسته.
ځینې سرچینې وایي چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشې شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې وویل له بګرام زندان څخه به حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی خوشې کیږي. افغان حکومت وایي دا پریکړه د سولې خبرو لپاره د اعتماد جوړېدو په خاطر کړې ده او تمه ده چې طالبان د امریکایي پوهنتون دوه بنمته شوي استادان چې ملکیان دي آزاد کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
ځینو سرچینو تیره شپه تایید کړی چې له بګرام زندان څخه د حقانی شبکې درې مهم غړي ایستل سوي دي. دغو سرچینو د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه درې کسان له بګرام زندان څخه ایستل سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. ځینو رسنیو بیا راپور ورکړی چې خوشې سوي کسان قطر ته روان سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د خوشي کولو د پلان اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان استرالیایی کیوین کینګ او امریکایی تیموني ویکس درې کاله مخکې په کابل کې اختتاب سول. ولسمشر غنی پرون وویل چې حاجی مالی خان د ولی خان زوی، عبدالرشید د محمد عمر زوی او انس حقانی د جلال الدین زوی چې په بګرام زندان کې بندیان دي په مشروط ډول خوشی کیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي پرون وخت وویل په لومړیو کې پلان داسې و چې د بندیانو دغه تبادله په پاکستان کې وسی، خو ولسمشر غنی مخالفت وکړ.
ځینې افرادو بالخصوص پاکستانیانو غوښتل چې دا تبادله باید په پاکستان کې وسی او هغه پلاوی چې د قطر دفتر نه تللی و په اکتوبر کې او خلیزادم بیا سفر وکړي پاکستان ته. په اول کې پلان دا و چې دا وری وسی او پاکستانیان هم په دې کې خپل کریډیټ واخلي. ما معلومات دا دي چې رئیس جمهور غنی د هغې سره جدا مخالفت کوي. تر ټولو مهمه خبره دلته دا وه چې کچیرې انس حقانی دی لکیر طالبان باید په بدل کې مشته یو څه راکړي. نات کومول بالخصوص په شارونو کې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنستل فکر کوم چې غنی ته ډاډور کول سوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغه جنو ته عملی اقدام به پر کوي.
دا تبادله په داسې حال کې کېږي چې تیره دوشنبه د پاکستان یو هیات کابل ته سفر درلود او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان په هیات کې د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکایي پوهنتون دوه استادان د حقانی شبکې له دریو مهمو غړو سره په دې نیت تبادله کوي چې دا اقدام د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ځینو سیاسي شخصیتونو د حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس حقانی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا به د جنگ په ډګر کې د طالبانو د سنگرونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، خو ځینو نورو بیا دا د سولې د مخامخ خبرو د پیل پر لوري یو مهم ګام بللی دی. دوی ویلي چې د حقانی شبکې د دغو دریو کسانو خوشی کېدل مشروط دي او دوی به وکولی سي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه راپور تر جوړولو پورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او افغان حکومت د هغوی د سپارلو په اړه معلومات نو خپره سوي.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان په حقانی شبکې کې څه ځای لري؟ د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
انس حقانی د حقانی شبکې په هغو دریو غړو کې شامل دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې پرون سې شنبه له زندان څخه د خوشی کولو اعلان وکړ. ځینې کسان د دې تبادلې امتیاز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکوي چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره یې د مذاکرو رهبري کوله. د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هم د همدغو هڅو یوه برخه وه. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د اتو زامنو له ډلې دی چې د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د دې شبکې له بل غړي عبدالرشید عمری سره یو ځای د بحرین په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکزی استخباراتو لخوا ونیول سو. وحید مجدا چې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کارکونکی وو او د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې مهم غړی نه و، بلکې له سراج الدین حقانی سره د خپلوۍ له کبله بندي سوی و. کله چې خپل امریکایان پوه شول چې دوی مهم افراد نه دي چې د استخباراتي مسایلو په درد وخوري، یوازې د سراج الدین حقانی خپلوان دي، د افغانستان دولت ته یې وسپارل. طالبان هم د دوی د خوشی کولو لپاره د امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول. د شغلی مجدا په خبره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د انس حقانی او عبدالرشید عمری ترنیول کېدو وروسته دوی د تحقیقاتو لپاره قطر ته ولېږدول، وروسته دواړه کابل ته انتقال کړی سول. خو په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې کلیدي غړی و چې د دې شبکې د مالي چارو مسؤلیت ورتر غاړي وو. د هغه په خبره انس حقانی بهرین ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم هڅه کوله چې حقانی شبکې ته مالی بسپنه ټوله کړي چې د بهرین په هوایي ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ونیول سو. هغه د نیول کېدو په وخت کې یوازې نه و، بلکې د محمد عمر زوی عبدالرشید عمری یې ملګری و. د طالبانو دغه سرچینې عبدالرشید عمری د انس حقانی نږدې دوست وباله، خو ویل چې دی د حقانی شبکې په ټیټ رتبه غړو کې راځي چې له انس حقانی سره د ملګرتیا په خاطر بهرین ته تللی وو. سرچینه وایي انس حقانی له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېدی او له هغه ځایه یې بهرین ته سفر کړی و. طالبانو ته یوه بله نږدې سرچینه وایي انس حقانی د نیول کېدو په وخت کې کوژده کړې وه او تر اوسه یې واده نه دی کړی. دغه سرچینه د ولی خان د زوی حاجی مالی خان په اړه وایي چې دی هم د حقانی شبکې له مهمو غړو او د انس حقانی ماما دی. مالی خان د 2011 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په پکتیا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول سوی و. ایتلافي ځواکونو هغه وخت مالی خان د حقانی شبکې یو مخکښ رهبر بللی و. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې مالی خان د حقانی شبکې په پوځي او مالی برخه کې فعالیت کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو حقانی شبکه په 2012 میلادي کال کې د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه او د جلال الدین حقانی پر سر یې د 500 میلیونو ډالرو جایزې اعلان وکړ. جلال الدین حقانی تیر میلادي کال اسلام آباد ته نږدې په فتح جنگ سیمه کې تر یوې اوږدې ناروغۍ وروسته مړ سو. د حقانی شبکې مشري نن سبا سراج الدین حقانی کوي چې د طالبانو د ډلې د مشر ملا هیبت الله مرستیال ګڼل کیږي. په حقانی شبکې کې د انس حقانی تر څنګ د جلال الدین حقانی دوه زامن حمزه حقانی او عزیز حقانی هم فعالیت لري. د جلال الدین حقانی درې نور زامن عمر حقانی، محمد حقانی او بدر الدین حقانی په جګړو کې وژل شوی دی، خو نصیر الدین حقانی په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وسلولو په ډزو ووژل شو. نصیر الدین حقانی په دې تورن و چې په کابل کې د هندوستان پر سفارت او امریکایي ځواکونو په حملو کې لاس درلود. حقانی شبکه چې د طالبانو د ډلې یوه خونړۍ څانګه ګڼل کیږي، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې پر ملکي او نظامی اهدافو د څو وژونکو او پیچلو حملو مسؤوله ګڼل شوې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي کوي مطالب لیکلي دي. داسې ښکاري چې په دې ډول ولسمشر غنی غواړي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې له 2016 کال راهیسې له طالبانو سره برمته دي خوشي شي او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره اعتماد جوړولو ته زمینه برابره شي. واشنگتن پوست ورسپانه لیکي د غدری تنه انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د حقانی وژون شبکې غړي دي. ورسپانه وړاندې د افغان ولسمشر په وینا لیکي چې د طالبانو یو لس زره نور زندانیان هم د افغانستان په بندیخانو کې شته. بلې ورسپانه ګارډین بیا لیکلي دي که چېرته د بندیانو دا تبادله بریالۍ ترسره شي دا به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډیپلوماتیک پرمختګ لومړی نقشه وي. د سولې خبرې مخکې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د یوه هوکړې لیک تر لاسلیک پورې رسیدلې وي، خو په کابل کې د طالبانو په ځان مرګ برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون ټولس تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. ګارډین بریتانیایي ورځپاڼه بیا لیکي چې اوس د ولسمشر اشرف غني له نوې پریکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته نوې هیله پیدا شوې ده. ورسپانه سرګندوي چې حقانی شبکه د طالبانو تر ډلې ډېره پخوا جوړه شوې ده او د دې شبکې د مشر جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغانانو په جګړه کې فعاله ونډه لرله چې بیا وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. دا شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې ده. د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی و. دوه تنه نور چې له بندې د خوشي کېدو ژمنه شوې ده، یو یې حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکې قمندان و، بلې مالی خان دی چې د دې شبکې یو مشهور قمندان دی. د لویدیځ بلې ورځپاڼې میامی هرالډ هم د دې دریو کسانو د خوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډېر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کور دننه د انتخاباتو په ګډون له یو شمېر جنجالونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشري انتخاباتو نتیجه ورځ تر بلې شاته کیږي او لا هم څرګنده نه ده چې کله به اعلان شي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې په ارتباط د طالبانو غبرګون ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو د مشرتابه شورا ویلي دي که چېرته د اسیرانو دا تبادله بریالۍ ترسره شي په لنډ راتلونکي کې به له دواړو لوریو د بندیانو د تبادلې بهیر ادامه پیدا کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه د افغانستان حکومت د نورو بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
نن څلور مده چې د لوګر د محمد اغي ولسوالي په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا چانیس عملیات پیل شوي او د چارواکو په وینا تر دې مهاله یو شمېر کلي او سیمې له وسلوالو پاک شوي دي. نجیب الله خیل راپور لري.
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغي ورسواری په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړی دي. د سې شنبې په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادې رادیو ته ویل
د پلي کندارینه مونږ حرکت را کړی ده اله تر سروان خیلو پورې د سهم پاک کړل. دغه تندریه کې عملیات زمستاني عملیات دي، دا به دوام ولري. همداسې لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو ولسوالیو کې به هم اجرات وشي، لکه د مداغې بعضې ساحې چې د سرخاو علاقه ده، برګ ده، زرغون شار ده، دادوخیل دی په دغه ساحو کې به دغه عملیات روان وي.
د څلورمې لواء قمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پولو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي.
هر ساعت چې د امنیت ملي لوري کوردینه سي هغه ساحې ته خامخا تیاره رسیږي که تجمودي دشمني بمبار پی کی او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپله پیاده قوه رسیږي هغه ساحې ته ځي.
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاکې شوې ساحې پرېږدي. په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې اوړي موسم کې دښمن تر سو استفاده کوله هغه ته پلان نیولی دی چې په هغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو، د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیس کې به څلور ارګانه موجود وي، هغه ساحه به د کنترول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي.
د محمد اغې ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال محبالله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینه او زرغونخار آب بازک او اپاران سیمو کې امنیتی ګواښونو کچه لوړه ده.
عملیات ما د ساحې دینه او دیوالک فعلا د قلعه مزهی
زمونږ عملیات په دینه او دیوالک او اوس د احمدزی په کلی کې روان دي. دا عملیات پاتو کلی ته هم غزو مخالفین دوی تل ګواښي او خلک نشي کولای د مخالفینو پښتون کې په آزادانه ډول خپل کاروبار تر سره کړي. همدا لامل دی چې موږ دلته عملیات پیل کړي دي.
همي سبب شوه چې ما عملیات یې آغاز کړ.
د کابل لوګر لوی لار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي. په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده. د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې.
د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات روان دي. کومې سیمې چې تصفیه کیږي هلته د تلاشي لپاره شزینه پولیسو ته اړتیا وي. له لوګره لري د هلمند شزینه پولیسي وایي
طالبان دې په چرچې کې راونه دي، یا شوې په چادرې تلاشي مشکل. موږ خو دغه فارم ته ناست چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفین دپاره دلیه ناست دي، دغه وظیفه مو دغه مخالفین دپاره ده. څوک په څه رقم جامه کې راسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي، نو موږ دا خدمت ته ولاړ یو، موږ د پایه پورې کانیاب یو.
د هلمند د شزینه پولیسو په اړه د ازادي راډیو د اتو بجو په خپرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان کابینې په خپله پرونۍ غونډه کې د اټومي پروګرام په موضوع کې ایران په دوکه ورکولو تورن کړ. بلخوا ایران پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور پورې کړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو آژانسونو په استناد سالم محمد صالح راپور لري.
په سیمه کې د ایران سره سخت رقیب سعودي عربستان پرون ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله وغنده او دغه هیواد یې په دوکه ورکولو تورن کړ. تر دې مخکې تهران په خپلو کلیدي ساحو کې د اټومي فعالیتونو د بیا پیل د پریکړې اعلان کړی وو. د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نا اعلان سوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوي دي. راپور تاییدوي چې ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کول زیات کړي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یوه کنفرانس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسی کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو د بډاینې چارې پر مخ وړي، چې دا کار هم د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل سوی دی. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سېشنبه پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور ولګوه او وی ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانېدلي پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل وروستي ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سېشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دیر په خبره دواړه ولسمشرانو په عین حال کې د سوریې په مسله کې هم د همکاري د دوام لپاره پر خپل تعهد بیا ټینګار وکړ.
لاند خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړی نتیجې به سبا لشمنی سره سمی اعلان کړي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وشلې دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د جرمني چارواکو درې کسان چې ادعا کوي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولې دي. یوې جرمنۍ دی، دوه یې ترکان. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. او د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
نوم دې راته وایه او څه کار کوي؟
نوم رحمت الله ده، اوس دلته په دې دفتر کې کار کوم د غزنی ولایت د اوبند ولسوالۍ.
دا اوبند دی اوس ممل ته اوبند ته ځي که نه؟
هو ځم، په اوبند ته هم ځم، په هفته دوه هفته کې یوارې ځم اوبند ته.
څه کیسې دي هلته؟
کرارې دي، بس څه کیسې نشته، د غټه کاوې جنګونه ډېر دي، نورې خدای نشته کیسې.
او بند کې یعنی بغیر له دې ټکا نور څه شته؟
په او بند کې خو د هنګرو میوې زیاتې او د